د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بنو اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د امریکا جمهور رئیس او د نړۍ مشرانو په کابل کې د پرونی ورځې تروریستي حمله چې په هغې کې نوي تنمړه او د 300 نه زیات زخمي شوي سخته غندلې ده روسیه په سوریه کې د داعش د ډلې په مرکزونو باندې د کروز څلور توغندي وار کړي دي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دې فیصلې ته نږدې شوی چې د اقلیم د بدلون د موافقې نه امریکا وباسي او کنه د نړۍ مشرانو په کابل کې د پرون ورځې روسیه حمله چې پکې نوي تنه وژل شوي او د 300 نه زیات زخمي شوي دي سخته غندلې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه حمله نو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي هغه د کابل د غبرید سخت وغنده او ویل چې د روسیې په میاش کې دغه حمله د ترورستانو چې د انسانیت او مدنیت دښمنان دي ظالمانه طبیعت سرګندوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د کابل دغه حمله سخت غندلې او ویل دي چې د ضرورت دی چې د افراطیت او د ترورزم په ضد جدي مبارزه وشي د آلمان مشر انګلا مارکل هم د کابل دغه ترورستي حمله سخت غندلې او ویل دي چې ترورزم کوم سرحد نه لري ترکیه د باندنیو چارو وزارت هم دغه حمله سخت غندلې او ویل دي چې د ترکیه د سفارت ودانۍ ته هم په دغه چاودنه کې تاوان رسیدلی دی د بام په دغه قوي چاودنه کې د امریکا د سفارت وبخیم د بام په دغه قوي چاودنه کې د ترکیه د سفارت نه علاوه د آلمان چین فرانسې هند او د جاپان د سفارتونو ودانوي ته تاوان اوخته دي د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د مدیترانه په سمندر کې د هغوی قواو په سوریه کې د داعش په ځایونو باندې د کروز څلور توغندي وار کړی دي روسیه وایي چې هغوی امریکا ترکیه او اسرائیل ته د دغه توغندیو د وارول نه مخکې اطلاع ورکړې وه مګر روسیې نه دی ویلي چې څه وخت دغه توغندي وار کړی دي د روسیې فوج په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد په طرفداري د 2015 کال راهیسې په جګړو کې برخه لري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دې فیصلې ته نږدې شوی چې امریکا د اقلیم د بدلون د 2015 کال د موافقې نه وباسي او کنه نیکاراګوا او سوریا په نړۍ کې یوازینی دوه ملکونه دي چې د اقلیم د بدلون دغه موافقه نه ده لاسلیک کړې د نړۍ یو سلو 95 ملکونو د اقلیم د بدلون دغه موافقه تایید کړې ده په واشنگتن ڈی سی کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نړیوال هوټل کې یو ملما هغه وخت پولیسو زندانی کړ چې په موټر کې یو تمانچه او یو ټوپک او مرمۍ پیدا شوې د واشنگتن پولیسو په انصار وختي براین مولر د ټرمپ په نړیوال هوټل کې نیولای دی دغه هوټل د سپینې ماڼۍ نه لږ لرې دی پولیس وایي چې دوی د براین په موټر کې یو تمانچه او یو ټوپک او نوی مرمۍ پیدا کړی دي د واشنگتن د پولیسو مشر پیټر نیوز هم ویلي چې دوی لا تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې د مولر نیت څه و مګر په خپل خغلی مولر پولیس ته ویلي چې هغه د امریکا د فوج یو پخوانی غړی دی او د خغلی ټرمپ ملاتړ کوونکی هم دی او داسې وخت کې چې ترکیه د خپلو ګاونډیو ملکونو سره چندانې ښه روابط نه لري کوشش کوي د اسرائیلو سره خپل روابط لا پسې پیاوړي کړي په 2010 کال کې د ترکیه او د اسرائیلو ترمنځ سیاسي روابط هغه وخت قطع شول چې د اسرائیلو کماندو قواو په هغې بیړۍ حمله وکړه چې د غزې د ښار د محاصره شوي ښار خلکو ته پکې ضروري مواد بار شوي وو د اسرائیلو د کماندو په دغې حمله کې 9 ترکان وژل شوي مګر د دغه دوه ملکونو ترمنځ پروس کال روابط بیرته ښه شول او هغه ممکن په سیمه کې د ایران د نفوذ د زیاتولو امیدونو ته خطر پیښ کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په تجارت او لګښتونو سخت انتقادونه کړي دي او هغه ډیر بد بللي د ولسمشر ټرمپ د دغه انتقاد نه وروسته د دواړو پخوانیو متحدو ملکونو ترمنځ اړیکې یو څه خرابې شوې دي دا خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې مرکې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامو اړیکو مسؤل ښاغلی وحیدالله مجروح وایي چې دوی په کابل کې د چاودنې و ټپیانو ته هر لازم کومک رسولی او د هرې پیښې دپاره عاجل امکانات لري. د ښاغلي مجروح سره زموږ د همکارۍ مرکه واوري.
مجروح صاحب، د افغانستان اوسنی حالت همداسې دی چې مجبوره سو د پوښتنه به موږ وکړو، اوسنی حالت البته امنیتي وضع ته په کتو سره د روغتونونو حالت څنګه دی؟ داسې ابتدایي رسیدګي کیږي دغه ډول پیښو نه وروسته؟ گنجایش څومره دی؟ ظرفیت څومره دی د شفاخانو؟ نن د کومې ستونزې سره خو روغتونونه نه دي مخ شوي، یا خلک خو نه دي مخ شوي دا چې په ساعتونو ساعتونو دوی د شفاخانو د ایمرجنسي شفاخانې مخې ته ولاړو؟ موږ تصویرونه ولیدل، دوی د خپلو مړو او زخمیانو پوښتنه کوله. داسې سیستم شته دی چې روغتونونو کې د خلکو پایوازانو ته یا کورنیو ته زر احوال ورکړل شي، دغه ظرفیت ایجاد شوی دی؟
متاسفانه دا به ناورینو کابل کې پیښ شوي دي. تجربه یې دومره موږ ته ایجاد کړی دی چې اوس روغتیا وزارت ټول هغه اړین تخنیکي او بشري منابع او ظرفیت روغتونو کې موجود دی، او نن حادثې او د شهر شهید حادثه د مزنګ حادثه په دې په دې حادثات کې ثابت شو چې روغتیا وزارت د دې ظرفیت لري چې سلهاو ټپیانو ته په عین وخت کې روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کړي. دا یو اړخ ته قضیه ده چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې کوم شخص ستونزې په روغتونو کې موجود نه دی. د بلې اړخ ته زموږ وطنواله عاطفي سټرس لاندې دوی غواړي چې هغه وخت چې روغتون ته مراجعه کوي کې مریض په عملیات خانه کې کې په آی سي یو کې هر چیرې اوسي، دوی توقع دا دی چې دوی وشي کولی هغه لحظه خپل د زوی ورور یا خور احوال ولري. خو روغتونونه مخصوصا ایمرجنسي روغتون چې نړیوال روغتون دی، نړیوالو معیاراتو پر اساس دوی کار کوي. دوی په اول ساعتو کې ټولو ته او ټول روغتونو تمرکز د مریض درملنې باندې دی. نو دوی ته ډېر ستونزمن دی چې ټول هیوادوال ته اجازه ورکړي چې روغتون ته داخل شي، یا آی سي یو ته، یا عملیات خانې ته چې خپل کورنۍ غړي وویني. د دې پر ځای زموږ تمرکز پر دې دی چې هغه لازمه روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کړو. تاسو ته معلوم دی ټول هیوادو کې د امریکې ته تاسو یو ټپي او روغتون ته یو سه په هغه لحظه تاسو نه پرېږدي چې یو شی ولاړ شي عملیات خانې ته او د ندیدان وکړي. منتها ایمرجنسی روغتون او نور ټول دولتي روغتونونه ډېر ژر د ټپیانو ټول معلومات لستو سره بیرون الماری باندې چسپولی او زموږ وطنوال ته او رسانی سره معلومات شریک شو.
بله، یو بل موضوع چې دغه وخت ډېر ضروری ده هغه د وینې موجودیت دی د مختلفو ګروپونو. د دې نگانه څنګه روغتونونه مجهز دي؟
تیر کلو کې کابل روغتونو کې یو ستونزه دا و چې یو مرکزی بانک د وینې او نو روغتونو کې د مرزاخت موجود نه اوس پنې کې هیله ټول کابل روغتونو کې موږ هر روغتون لپاره د وینې بانک لرو، او دغه واړه مرکزی بانک هم موجود دی. نو په روغتونو کې هم موږ د وینې ټولول حفظ او د تطبیق ظرفیت لرو.
بله،
نن د وینې کمښت سره مواجه نه شو، په څو وطنوال مراجعه وکړ او د بانک د ریزرو د تکمیلولو په برخه کې دوی وطنوال خپل وینې په اهدا کولو سره مستوی ډېر همکاري وکړ. نو په دې برخه کې کوم خاص مشکل نه دی. عاجل واقعاتو د مدیریت لپاره څو فاکتور ډېر اړین دی چې هغه یو امبولانس دی، د انتقال ظرفیت چې کابل امبولانس په دې برخه کې تر ټولو چټک او سریع خدمات وړاندې کوي. د عاجلو طاقونه دي چې پروسه ښکال روغتیا وزیر د سرهنګ د هدایت پر اساس ټول کابل روغتونونو عاجلو طاقونه په لازمه تخنیکی وسایلو باندې سنبال شو. او بل واړښتې د وینې موجود او عادي او درملنې موجودیت چې پنې کې له اوسه کابل روغتونو کې موجود دی. نو روغتیا وزارت د دې ظرفیت لري چې د عاجلو واقعاتو مدیریت په برخه کې هغه اړین خدمات او اقدامات وړاندې کړي.
مننه مجروح صاحب چې د نننۍ پیښې د زخمیانو په هکله او د روغتونونو د څرنګوالي په هکله هم اوریدونکو سره معلومات شریک کړل. کورم وده
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرستو وزیرانو پر ځای دی نوي کسان د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وویل په وزارتونو کې سرپرستو دولتي ادارو ستونزې دوه برابرې کړې او خلک نور د دغه وضعیت زغم نه لري. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي پر موضوع د حکومت د رهبرانو مشورې روانې دي او دغه ستونزه به ډېر ژر اواره سي. نور تفصیل د ازادۍ د رادیو خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وای چې د ورستی ځل لپاره پر حکومت غږ کوي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان د باور د رایو د خپلولو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. د ولسی جرګې ډیری غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شاوخوا و میاشتې کېږي چې د حکومت مشران ورسره ژمنې کوي چې د سرپرست وزیرانو لړۍ به پای ته ورسوي، خو له بده مرغه چې حکومت تر اوسه هم خپله دغه ژمنه پوره نه کړه. د دوی په خبره د وزیرانو د سرپرستۍ له امله په دولتي ادارو کې له کار سره مینه کمه شوې، فساد زیات او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
سرپرستی لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي، کاغه وزیران وي، کاغه قضات دي او کاغه حتی ولسوالان دي او که نور ادارات دي، نور افغان ولس افغان ملت ته د تحمل وړ نه ده.
د ولسی جرګې غړو وویل د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو شاوخوا دوه کلونه اوړي، خو تر اوسه ونه توانید چې د حکومت اساسي برخه چې کابینه ده جوړه کړي. دوی ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان وروپیژني. ولسی جرګې د روان لمریز کال د ثور په وروستیو کې د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان ته د باور د رایو لپاره د صندوقونو له کېښودو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې حکومت د ټولو وزارتونو سرپرستی ختمه کړي. ولسی جرګې د تیر لمریز کال د عقرب په میاشت کې د بودیجې د 70% نه لګولو له امله 14 وزیران استیضا کړل چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، لوړو زده کړو، مخابراتو، فایدامې، پوهنې، ترانسپورټ او کار او ټولنیزو چارو وزیران سلب اعتماد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې د سلب اعتماد شوو وزیرانو پر ځای دې نوي کسان وروپیژني. افغان چارواکي وایي هسې روانې دي چې کابینه په لږه موده کې بشپړه شي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابینې بشپړتیا د حکومت لپاره د لومړیتوب په توګه مطرح ده. حکومت رهبرانو پر دې مسله باندې کار کړی دی. په تېرې اونۍ کې تاسو ولیدل چې درې تنه نوي وزیر صاحبان پارلمان ته وروپېژندل شول. موږ هیله درلوده چې پارلمان هغوی ته صندوقونه کېږدي او د باور رایه ورته ورکړي، اما په هغه برخه کې کاري ونه شو. په ټولنه کې د بحث روان دی چې ژر له خیره سره تصامیم ونیول شي او کابینه بشپړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د چارو پوه میر سردار زدران وای چې سرپرست که په هر اداره کې وي په ډاډه زړه کار نشي کولی او د همدې له امله د ادارو ورځنۍ چارې له یو لړ خنډونو سره مخ دي. دی ټینګار کوي چې د چارو د سمون لپاره په کار ده چې د حکومت لخوا د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پرون د کابل د زنبق په څلور لاره کې درنې چاودنې ګڼ شمېر عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. ولې د دا ډول پیښو مخنیوی نه کیږي؟ زموږ همکاري د سیاسي او نظامي چارو د کارپوه اسحاق اتمر سره مرکه کړې، هغه په پیل کې همدا پوښتنه جواب کړی ده.
دغه واقعیت اوسنی یا نننی واقع نه وروستی واقع وي او نه اوله واقع دی. کابل او خصوصا ښاري سیمې ډېر د حملو هدف ګرځېدلی په دې تېرو وختونو کې هم. مونږ دوه مشکله لرو. یو دننه زمون امنیتی جو کنه دی چې دی سره دې نه چې امکانات دي 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 با دي په کاشت باندې ډېر تاکید کوي کافي معلومات دي لپاره ډېر ضرور ده. د دښمن په شبکو کې د دوی ننوتل ډېر ضروري دی چې دوی مخکې له دې نه چې دښمن په یو عمل لاس پورې کړي دوی باید هغه دسیسې کشف کړي. نو زما عقیده سره د دې نه چې په دغسې واقعاتو کې ډېری داسې لړل کېږي چې خپله د نظام نه ځینې علاقات په دې کې تفصیلات او پهاصطلاح مرستې کوي. ځکه تاسو دغه د زنبق چاره ګورئ دا د کابل په زړه کې دی.
ستاسو په نظر څوک ملامت دی په دې حمله
کې؟ مونږ دغسې یو جنګ سره بې رحمانه جنګ سره مخامخ یو چې دغه اصلي ځای به خلک معلوم دي او نړیوال هم په دې باندې پوهېږي. زموږ ضعف په خپل پالیسیانو کې دی. موږ په امنیتي برخو کې مشکلات لرو. افدیتي علاقات زموږ داسې دي چې ډېری غیر تخصصي او غیر مسلکي دي. ځینې داسې کسان دي چې هغوی د مختلفو ادرسونه د قوت د ادرسونه دوی راغلي دي او هغسې مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي چې په هغه مسلک او په هغه تخصص باندې دوی پوره آګاهي نه لري. زما مطلب دا دی که دا یو سیستماتیک افدیتي رژیم دلته موجود دي نو هغه به هم کشف ولري هم مخکې د دې نه چې په اصطلاح که حادثه مخته راشي هغه به جلوګیري کوي. او په دې برخه کې اوس هم معلومات داسې دي چې افدیات مخکې تر مخکې نه په ځینو ځایونو ته احوال ورکړی و. یعنې زموږ امنیتي ځواکونه په دې باندې خبر وو. لیکن دا چې ولې د دې مخه نه نیول کېږي یا پیشګیري نه کېږي دا زموږ د دولتي ارګانونو مشکلات دي.
تازه خبره د نننۍ پیښې په اړه دا ده چې د افغانستان ملي امنیت اعلامیه خپره کړه او پکې ویل شوي دي چې په اعلامیه کې راغلي دي چې د کابل نننۍ خونړۍ حمله د حقانی شبکې د خوانه د ایس ای په مرسته په پاکستان کې ترتیب شوې ده. د افغانستان نه بهر د ترتیب شوو حملو مخه دلته باید په څه ډول ونیول شي؟ استاس په نظر چې هم د افغانستان حالات ساری او ګوري هر ورځ عملته ژوند کوي او هم په نظامي برخه کې تاسو تجربه لرئ، څه باید وشي چې د دې حوادثو مخه ونیول شي؟
دغه شبکې باید معلوم شي، دغه شبکې باید کشف شي. تاسو وګورئ حقاري شبکه په پاکستان کې دی لیکن دوی په کابل کې چودنې کوي. دلته یو ارتباط موجود دی د هغه شبکې د هستې سره د دغه کسانو چې دوی په کابل کې اوسېږي او دا د اوس نه نه اوسېږي. دا تقریبا لس کاله پنځلس کاله کېږي چې په کابل کې دوی ارتباطات لري یا د افغانستان په نورو سیمو کې. دغه شبکې باید کشف شي. یو مسله بل مسله دا دی چې دغه اسناد کوم چې دوی وایي چې دا د حقاني شبکه ترسره کړی دغه اسناد دوی ولې ملی ادارات ته ملی کنوانسیون ته امنیت شورا ته ولې دوی لور نه کوي؟ ولې پاکستان سره مستقیما خبرې نه کوي چې په دغه بنسټ باندې دغه تلفات چې موږ ته اوري دا د هغه کسانو نه موږ ته اوري چې ستاسو په خبره کې اوسېږي؟ ګوري ایران څو ورځې مخکې د ایران کوم چې څو عسکر سرتېري وژل شوي وو ایران ویل چې زه خپله زم عملیات کوم په پاکستان کې. بل ځلې داسې حادثه رامنځته شو موږ خپله ځو چا ته ضرورت نه لرو. نو موږ که هر شي ته ځان همداسې غلی ونیسو زموږ رهبري ځان غلی ونیسي او د دې ځواب ورنه کړي نو د دې نه بهتر دی چې هغه ستراتیژیک دوستانو سره موږ خپل خط معلوم کړو.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودان.
ژوندي اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
افغان حکومت وايي لدې ورسته به خپل کرنیز محصولات او صنعتي تولیدات د حواله لارې هند ته صادر کړي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د خبريالي لیمینی ازي رپورټه.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې له اریانا افغان هوایي شرکت سره هند ته د حواله لارې د افغان سوداګرو د صادراتي توکو د لیږد ورو تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دغه خونې مرستیال خان جان الکوزي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې افغان سوداګر به د دغه تفاهم نامې له مخې د هند دهلي او امرتسر ښارونو ته د حواله لارې خپل صادراتي توکي ولیږدوي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د تفاهم نامې له مخې به له شلټانو څخه زیات سوداګریز توکي به د کارګو په وسیله ولیږدول شي، خو له دې شمېر څخه کم مال به هره ورځ د اریانا په ورځنیو ولایتونو کې ولیږدول شي. هغه وویل
تقریبا د شلو نه تر 50 سنټو پورې یو کیلو مال تمامیږي د ځمکې د لارې نه چې د واګې د لارې نه ولیږو. دولت په ماغې تعهد وکړ چې تاجر د اماغومره روپۍ ورکړي چې په ځمکه وته تمامیږي، نورې پیسې به دولت د خپلو امکاناتونه چې د زراعت او د باغدارۍ د رشد په ارتباط لري دا غینه سبسيدي ورکړي.
خغلی الکوزی وویل چې د حواله لارې به د صادراتي توکو پر لیکت همره لګښت راشي، سمره چې اوس یو سوداګر د ځمکې له لارې خپلو توکو پر لیک ډولو لګوي. د دغه تفاهم نامې له مخې به 25% مصرف سوداګر او 15% نور دولت ورکوي. خغلی الکوزی زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د کارګو د اسانتیاوي پر هند سربیره د خلیج هیوادونو ته هم وغځوي. هغه د حواله لارې د افغان سوداګرو د صادراتي توکو د ګټو په اړه وویل
کېګړې پدې کې د چزر رسیږي او بل دا د چې په کم مصرف رسیږي، مارکیټ کې اشغالول شي، په وخت او زمان رسیږي او په لار کې نه خرابېږي، د خرابېدلو او د نواقص او د ضایع کېدلو مخنیوي.
د اریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي چې دوی د صادراتي توکو لیک ته پوره چمتووالی لري. د دې شرکت مشر نادر عمر وایي هغه صادراتي توکي چې له شلو ټنو لږ د اریانا له الوتکو څخه به ولیږدول شي، خو له دې شمېر څخه ډېر توکي به په چارتر یا کرایه الوتکو کې ولیږدوي. ښاغلی نادر وایي د حواله لارې به د صادراتي توکو لیږد له کابله د جون په 15 او له کندهار څخه به د جون په 25 نېټه پیل شي.
اولین پرواز از میدان هوایی کابل به تاریخ
زموږ لومړنۍ الوتنې به له کابل څخه د جون په 15 او له کندهار څخه د جون په 25 نیټه وي. موږ د امکاناتو د کموالي له امله مجبور یو چې د ډیرو صادراتي توکو د لیږد لپاره له چارټر الوتکې څخه کار واخلو.
افغان حکومت هند ته د حواله لارې د کرنیزو او صنعتي تولیداتو د لیږد پریکړه په داسې حال کې کړې چې افغان سوداګر ډېر کله د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو توکو د لیږدولو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. دغه راز د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې باغداران هم شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات پر وخت او په اسانه توګه بهرنیو بازارونو ته نشي رسیدلی، او د کرنې وزارت له چارواکو څخه یې په وار وار غوښتي چې په دې برخه کې د هغوی ستونزې حل کړي.
د کندوز خلک له دې شکایت کوي چې په دولتي او شخصي روغتونونو کې ډاکټران له ناروغانو سره زشت چلند کوي او مریض ته د معاینې پر وخت د دقیق تشخیص هڅه هم نه کوي. خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راکوي.
د کندوز یو شمېر خلک چې په شخصي او دولتي روغتونونو کې ناروغان بستر دی وایي چې که ډاکټران یې ناروغ ته توجه وکړي او د مریض تشخیص یې وشي، نو هیڅ چاته اړتیا نه پیدا کیږي چې خپل ناروغان هند او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره بوزي. د کندوز پر روغتیا پالو باندې د عامو خلکو نیوکې همدا دي چې کله کله ورته د ډاکټرانو لخوا د حیواناتو نمونه اخیستل کیږي او د دې پر ځای چې د نابلدۍ او بې سوادۍ په خاطر ورسره زیاته مرسته وکړي دوی پرې رټل کیږي. د کندوز یو تن اوسیدونکی جاوید د ډاکټرانو او ناروغانو ترمنځ د اړیکو په اړه داسې وایي.
یاره تاسو خو د ډاکټرانو خبره کوئ، ډاکټران خو پرېږده چې په دننه شفاخانه کې هغه جارو چې وهي هغه سره هم خبره نه کیږي. زیاتره دا مریضان دلته ډېر په تکلیف دي، ډاکټران لکه صحیح سلوک ورسره نه کوي. مریض خو ګوره نیم که په دوایې ښه کیږي نیم د اخلاقو معلوم ښه کیږي. یو خوا مریض وي یو ډاکټران د سلوک وکړي نو خامخا هغې ته یو درد ورسیږي. نورم یاره ډاکټر خو د معاشرې دپاره داسې دی چې هر یو چاته مور او پلار حیثیت لري، په دې چې بعضې سیاسري څوک ورلیږي ګوره، او باید چې دوی په دې خپل قدر باندې خپله پوه شي چې څونه قدر دا د جامعې ته لري. باید چې دوی هماغه رقم شته دته ویل شوی به چې په ما رقم دی چلونو کې مریض سر
نو موړې زیاتوي چې ک یو څوک ډاکټر ته ناروغ ورولي د دې پر ځای چې دقیق معاینه شي مرز تشخیص شي دوی یوازې د مریض په خبره همغه سي سرسری دوا لیکي د قندوز یو بل اوسیدونکو هم د ډاکټرانو لخوا له ناروغانو سره د زش چلن په اړه داسې وایي
د ډاکټرانو چلن خو نه مناسب دی مثلا د شپې د خوانه څوک مریض تراجه دوی پیغام ویدي ستا مریض حالت خراب یا مس خور پندک سوچدار ډاکټر مرا پاسه ډاکټر پیغام ویدو بعض وخت بد سي بد خبرې کوي بعض کنزل نو کوي وکنو چې خلک به خې د اوزوی شبخاينه به خې نه امید څوري څه خاص ورزیم
د قندوز د حوزوی روغتون رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي وایي چې کېدای شي ډاکټران د زیات کار لامل له خلکو سره زش چلن وکړي خو باید مسلکی چلن ولري
امکان داره که چنین عملی در سطح شفاخانه از نظر لودی کار صورت گرفته باشه و یایی که
کېدای شي چې په روغتون کې د کار د زیاتوالي لامل ډاکټرانو له چا سره زش چلن کړی وي خو ډاکټران باید د خپل تعهد په نظر کې نیولو سره له ناروغانو سره سم چلن وکړي د قندوز اوسیدونکو دا هم وایي چې ډاکټران د مریض د خبرو مطابق هغه ته دوا لیکي د مرض په تشخیص پسې هم نه ګرځي نو ځکه خو له یوې خوا ډیره دوا لیکي او بل دا چې مریض ته ورکړل شوی دوا تاثیر نه کوي د دغه ولایت ځینې ډاکټران هم دا مني چې یو شمیر ډاکټران له درملتونونو طبي لابراتوارونو د درملو له کمپنیو او ځینو نورو اړوندو څانګو سره د فیصدي په ډول شریکان وي او که مریض د اضافي معایناتو لپاره لابراتوار تلیگی نو ډاکټر ته خاصه فیصدی ورکوي ګلریم نزمن امریکا غاښنا رادیو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام سل اشاریه 15
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2 میلیونه څخه زیات خلک هر کال د تنباکو یا د تنباکو څخه پیدا سوو الهتونو لکبله مړ کیږي او ورسره اقتصاد هم ستر زیانونه رسوي د می په یو دیشمه چې د تنباکو څخه استعمال د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي او په دې ورځ روغتیا نړیوالې موسسه د دولتونو څخه غوښتي دي چې د تنباکو د استعمال او د اقتصادي تاوان د مخنیوي لپاره دي لارې چارې ولټوي په دې اړه د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین رپورت راک د روغتیا نړیوال موسسوي چې د تنباکو ضررونه ورځ تر بلې زیاتیږي هر کال د میلیونو خلکو ژوند اخلي نو ورسره قریب 2 میلیارد ډالره د کال اقتصادي توانونه هم اړوي د هر هیواد د کورنۍ عاید دوه برخه د تنباکو په مصرف تباميږي انډرو بلک د روغتیا د نړیوال موسسې لخوا د تنباکو د کنټرول د سکرتیات کارمند دی هغه وایي چې هغه خلک چې تنباکو استعمالوي په هغوی کې قسم قسم مرزونه ښکاري چې په دې کې د سترګو د دید خرابېدل مردانه قوت ته توان د اعضاو کمزوري او د خولې مرزونه دي هغه وایي چې د کال 2013 پورې د نړۍ د کم عاید لرونکو ملکونو قریب 80% خلک د تنباکو د لاسه مړه کیږي هغه وایي
های ریټس اف ټوباکو یوز بینګ پروموټډ بای اګریسیو استراتیجیز فرام د ټوباکو انډستری
د تنباکو خرڅونکو شرکتونو لخوا داسې تجارتي اعلان خبريږي چې خلک د تنباکو استعمال ته راجلبي او بیا په ورسته پاتې او غریب ملکونو کې د تنباکو سره تړلو مرضونو د لاسه د تلف کېدونکو خلک شمیر هم زیات شوی چې دا به د کال لس د پاتو زرم او دیرشم پورې زیات شي
په لومړي ځل د روغتیا نړیوالې موسسې او د ملګرو ملتو د پرمختیايي پروګرام د شریک رپورت څخه دا څرګنده شوې ده چې چاپیریال ته تنباکو ډیر ضرر رسوي د تنباکو څخه د پاک چاپیریال د پروګرام مسؤل وینیایک پرساد وایي چې د څېړنو نه ترلاسه شوي معلومات ډېر د تعصب وړ دي هغه وایي
evidence is really astounding as to how tobacco is extremely dangerous and harming the environment
شواهد نه معلومه شوې ده چې تنباکو چاپیریال ته څومره زیات تاوان رسوي ځنګلونه خراب کړي دي او ډېر نور ستونزې هم را پیدا کړي دي
په دې رپورت کې راغلی چې د تنباکو څخه پیدا شوی زهرجن کیمیاوي مواد چاپیریال هم زهرجن کوي د سیګریټو څخه سوځېدلې ټوټې چې د ساحلونو په غاړه او ښارونو کې د چوکونو خواته موندل شوي دي د هغو شمیر په سلو کې د 150 څخه 40 برخې زیات شوي دي قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خو اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.